مینا او سلامونه می قبول کئ. زه بنور شایم او د مشال ریډیو په یو بل غړی کې تاسو هرکلی کوم. په پیښور کې د سهار 15 او په کابل کې 3:30 بجې شوې. دا وخت درته هفتوار خبرونه د ځوانانو غاګ وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له میلبورن په هنتون څخه د ماسترۍ ډیګری ترلاسه کوونکی خالد اميري میلمه وو. په پراګ سټوډیو کې مو له زده کوونکی نومان خان سره خبرې کړي. نوموړی له باجوړ څخه دلته اروپا ته د زده کړو لپاره راغلی دی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې له نابینا هنرمند او مدني فعال حمیدالله سیال سره خبرې لرو او د هغه ځنې سندرې هم اورېدلی شئ. د ځوانانو غږ دا خبرونه تاسو د تېرې جمعې په ورځ د اسرار العالم په کوربتوب نیخ په نیخ اورېدلې وه او دا وخت به یې ریکارډ شوې بڼه واورئ.
ځوانان تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دب کی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخی
چې دغه مشال یو خوب وو.
په پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه له اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هله چیرو جوړ بیسې. نن ځوانانو غږ خبرونه کې مونږه لومړی خبرې کوو له خالد اميري سره چې د وخت له ملبرن مونږ سره د واتس اپ دلاري ملمه ده. دغه راز دوی خپل ماسټري کړي په دې روسي کې ورسره چې کومه د دوی مبارزه ده په خاص توګه د کډوالو لپاره افغان کډوالو لپاره هغه ته هم دوام ورکړي. او وجیبه خبره ده چې هغه خپل هم کډوال وو ډیر په سختۍ کې په افغانستان کې چې کله طالبانو کابل ونیو نو ډیر په سختۍ سره هغه راووت او دغه هغه ویډیوګانې دغه هغه خبرې نړیوالو رسنیو هم راواغستي. خو د دې هر څه باوجود خالد دادې موږ سره له ملبرن دی او تاسو که داغوی کمی لاسته راوړنې دي هغه په تصویرانو کې ووینئ نو هم به تاسو حیران شئ چې په دې دومره موده کې دوی څومره دغه ډېر کارونه کړي دي. خالد ستړي مشه.
منصب سلامونه. ډېر زیاته مننه. خوښ یم چې له تاسو سره نن نیخ پنې غږېږم.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او اوریدونکو دغه راز له خالد سره تر خبرو وروسته به بیا موږ سره بل میلموي همدلته په سټوډیو کې په پراګ سټوډیو کې نومان خان هغوی د باجوړ سره تعلق ساتي. په دې وروستیو کې هغوی په ډنمارک کې خپل زده کړې کړې دي او اوس پراګ ته راغلي دي. دو ورځې کېږي چې راغلي دي. نو د هغوی نه به هم ته پوسو چې له باجوړه اسلام آباد ته او بیا له اسلام آباده پراګ ته دوی سفر څنګه او څنګه دلته کې راورسېدل تاسو هم له دوی زده کړې کولی شئ. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به بیا موږ سره د واتس اپ د لارې د بلوچستان مسلم باغ حمیدالله سیال هغوی میلمانه وي. هغه ځوان دی او دغه راز په خپله باندې نابینا دی او د نورو نابیناو د حقونو لپاره مبارزه کوي او ورسره ډېر خوږ غږ لري سندرې هم وي. نو له هغوی به سندرې هم اورو. خو تر هر څه مخکې راځو خالد اميري ته. اوریدونکو د 2021 کال په اګست کې افغان طالبانو کابل ونیولو. نو له هغو وروسته ډېری افغانان چې زیاتره یې زده کوونکي وو له افغانستانه ووتل. په دې کې خالد اميري هم وو. نوموړی نه یوازې د افغانستان ملي رسنیو وتلی ستوری وو بلکې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر مینوال درلودل. په هغه وخت کې خالد په نړیوالو رسنیو کې هم ډېر مخته راغله چې کله نوموړي د خپل ځان او نور افغانانو د وتلو غمیزې له رسنیو سره شریک کړي. خالد اميري اوس له میلبرن پوهنتون څخه د نړیوال لیکو په زده کړو کې ماسټري ډیګري ترلاسه کړه او د افغان کډوالو لپاره یې خپلې مبارزې ته هم دوام ورکړی. خالد څنګه چې ما په پیل کې دا خبره وکړله چې وختي تاسو ما ته تصویران راولېږل نو چې هغه ما وکتل زه حیران شوم چې دومره لږه موده کې دومره ډېر کارونه تاسو وکړل. کړومبیا هم په دې باندې رڼا واچو چې راسته دې ستاسو دغه دومره تکړهتوب
ډېر مننه محمد صاحب. زه فکر کوم دا د هر پښتون او هر افغان مسؤلیت دی چې هغه نه یوازې د خپل ځان د برخې کار وکړي بلکې د خپل قام او د خپل ولس د غږ د بدرګه کولو لپاره هم هغه هڅې وکړي. نو زه فکر کوم چې ما دا یو مسؤلیت ګڼلو ځکه چې کله آسټرالیا ته راغلم نو ما دا احساس نه کوم چې اوس ما ژوند خوندي شو زه ښه سهولیات د ژوند لرم او زه باید په خپل ځان یوازې فوکس وکړم بلکې ما کوشش وکړو چې د هغه خلکو غږ هم بدرګه کم کم چې په هیواد کې پاتې دي کم چې په سخت وضعیت کې دي. او زما دا همیشه د ایڈوکسی یا د خبرو کولو یوازینی مفهوم دغه مو چې دغې نړیوالو ته بالخصوص په غربي هیوادونو کې چې موږ ګورو دلته اسلامو فوبیا او ریفیوجی فوبیا یا د مسلمانانو د مهاجرینو پر ضد چې کومه کرکه شتون لري، کم هغه احساسات چې خلک لري، زما دغه نریټیو او دغه خیالات بدلولو چې دې خلکو ته موږ وایو چې من په وطن کې د ژوند د هستۍ د نیسې د حیثیت د وقار او د عزت خاوندانو موږ ډېر ښه ژوند درلود، خپل هیواد ته مو کار کولو، خو ناساز حالاتو دې ته اړ کړلو چې بل هیواد ته راشو چې موږ تصور او فکر هم کله نه کوو، نه موږ کله تصمیم درلوده چې موږ خپل خپلوان، خپلې کورنۍ، خپلې حجرې، خپل جوماتونه، خپل هغه خوب ژوند چې ته ډېر په خواري او زاریو ځان ته جوړ کړي، حتی خپل هغه کور، خپل هغه بیډروم د خوب کوټه ته نشي پرېښودلی. ناغه ماجرین ډېر په سخت وضعیت کې پرې دي او دوستاسو هیوادونو ته پناه راوړي. نو تا په دې د خبرې یو څرګند ثبوت دی چې دا خلک په سختو حالاتو کې خپل ژوند پرېږدي دلته راځي، خو چې دلته هم راشي نو دا په دې ټولنه باندې بوج نه دی، بلکې که دوی ته صحیح آسایش او سهولیات ورکړل شي نو دوی نه یوازې د ځان د ښېګڼې لپاره به کار کوي، بلکې خپلې کمیونټي، د خپلې ټولنې او دغه کوربه هېواد ته هم ډېر زیات مرسته رسولی شي او ورته کار کولی شي. زه همیشه په خپلو انټرویوانو کې دا خبره کوم چې د دې تر ټولو لویه بېلګه زما کورنۍ ده. زما یو ورور فعلاً اوس په آسټرالیايي بینک کې کار کوي، زما دوه خورګانې زما خورکۍ چې دي هغه په آسټرالیايي مکتب کې د ښوونکي یا د استادې په حیث دنده ترسره کوي.
وجه خالد استاس خبره پر کومه څو ګوري داسې خوب ټول افغانان نوي لکه څنګه چې تاسو او موږ سره یو راپور هم شته لکه شبه کې باغه هم اوردونکو ته وړاندې کو چې څرنګه افغاني طب زده کوونکي دي هغوی خپلې زده کړې هغه بیا په سکاټلند کې پیل کړي، په هغې موږ هم یو راپور لرو. خو ستاسې نه دغه پوښتنه ده چې څه وایي خالد امیری، څه وایي نورو زده کوونکو ته، نورو افغانانو ته، ځوانانو ته چې دغلته کې په وړو وړو کارونو کې ځان نه بوختي، لږه سخته دي تیره کې، خو چې زده کړې وکړي، پونتونون ته لاړ شي.
بالکل مومن صاحب، دا خبر ما بارها کړې په خپل سوشل میډیا باندې، په انسټاګرام سټوري کې، په فیسبوک باندې، چې بالخصوص هغه ځوانان چې د کابل د سقوط وروسته غربي هیوادونو ته تللي، نو دوی سره ډېر کلیدي چانسونه دي. دوی کولی شي چې د دغې هیوادونو د معتبره تعلیمي ادارو پونتونون څخه ګټه واخلي، د سکالرشپونو ته دې اپلای وکړي، داخلي دې وکړي، ځکه چې یوازینۍ لاره چې زموږ بخت، زموږ ژوند او زموږ تقدیر بدلولی شي هغه پوهنه او تعلیم دی، او تعلیم به موږ پښتانه، موږ افغانان د سیالانو سره سیال کړي. نو په دغه هیوادونو کې د تعلیم ډېرې ښه موقع شته دی، او هم د دولت لخوا او هم د ټولنې لخوا هغه افراد چې غواړي چې زده کړي وکړي ډېر زیات وړیا سپورت ورته یا مرسته ورته د حکومت لخوا ورکول کیږي. نو زه فکر کوم که ډېره سخت او تنګ وي نو د یو کال، دوه، درې یا د څلورو خبره وي. زما خو د دوه کالو چې ما ماسټر ډیګري د ملبورن پوهنتون نه، هغه څوک که خپل بیچلر ډیګري دلته شروع کول غواړي نو د څلور کالو سختي ده، خو وروسته دا ساسې راتلونکی ډېر روښانه کوي. او هم په دې هېواد کې چې تاسو د ماجر په حیثیت راشي نو تاسو به هغه وړوکي کارونو ته نه اړکېږئ چې نور خلک یې کوي، یا افغان یا پښتانه، افغانان او پښتانه هغې کارونو ته اړوي، بلکې تاسو به ډېر د یو عزت او د حیثیت خاوندان استئ او تاسو به یو ډېر کلیدي ډپارټمنټ کې د جاب یا د دندې آفرونه راځي.
خالد دا هم راته وایي چې تاسو کله په 2021 کې د اګست په میاشت کې چې کله افغان طالبانو کابل ونیو، تاسو راوتلې، ستاسو هغه ویډیوګانې خلکو ولیدې، ستاسو هغه غمیزې خلکو واورېدې، نو ډېر بد حالت و. هغه وخت کې ستاسو سوچو چې آیا ته ښه راتلونکی لري که نه؟
مومن صاحب، که زرته وایم هغه یو ټراما وه، او یو هغه ژور خفګان او زخم چې تر اوسه پورې زموږ په زړونو کې دی. که رښتیا درته وایم نو هغه وخت موږ د شوک په حالت کې، ځکه چې د کابل هوایي ډګر کې هغه وضعیت مالی ده، داسې ښکارېده لکه دا درست افغانستان چې د کابل هوایي ډګر ته راغلي او دا خلک دا هېواد پرېدي. زما په زړه کې یو د درد احساس هم و چې دا څه لګیا دي او هر کس په تېښته دی، خو بیا هم هیله دا وه چې د اقل ژوند خوندي شي، ساسر خوندي او ته روغ پاتې شو، بل هېواد ته لاړ شي. نو دا هیله وي، خو د هیلې سره سره زیار، محنت او د خپلې هغه په انګریزي کې چې خلک ورته ویل پاور وایي، یا په خپل اعتماد پر نفس ولري او ته ووایي چې زه کولی شم چې یو کار وکړم، ځکه که د نړۍ نور قانون یې کولی شي نو موږ یې هم کولی شو. نو که زه ووایم نو ما دومره فکر نه کوو، خو بیا زه خوشبختانه دا ویلی شم چې آسټرالیا د اپورچونیټیز یا د مواقعو هغه هېواد دی چې دلته خلکو ته ډېرې موقع ورکول کېږي، او که تاسو سه استعداد لرئ، یو یو سکل لرئ، یو هنر لرئ، یا یو شي کې تکړه استئ، نو دلته څوک تاسو مخه نه نیسي.
سم خالد، بالکل خالد، مخکې را دي چې مونږ په دې هم خبرې وکړو او څه خبرې تاسو هم وکړلې چې څه باید ځوانان وکړي، خو پر دې هم به لږ خبرې کوو چې څومره تاوان وشو او دغه تاوان زاله اوس څنګه کېدی شي. لکه یو خو تاسو ژوندی مثال، تاسو ستاسو رونه خویندې چې خپلې زده کړې بیا شروع کړلې، دغسې کوم حکومت دا وخت په افغانستان کې موقتی، هغوی ته باید څه کول پکار دي چې دغه تاوان نور اوږد نشي، دغه تاوان نور ډیر نشي. پر دغه هم له تاسو سره خبرې کوو، خو دې سره موږ یو تړلې راپور هم لرو. هغه دا دی چې څو ورځې وړاندې په سکاټلند کې چې کومې د افغان طب زده کوونکې وي جینکۍ، نو هغوی خپلې زده کړې بیا پیل کړلې، نو په دغه اړه یو راپور اورو ګورو، نو بیا راځو تاسو ته.
د افغان جنا د ډاکټرانو جوړېدو خوب لري، خو وایي دا خوب په سکاټلند کې پوره کوي، ځکه چې په افغانستان کې د دوی پر زده کړو طالبانو بندیز لګولې.
هغوی ما ته اجازه را نه کړه چې زه خپل اسپیشلایزیشن په افغانستان کې وکړم. اوس ځان ډیر خوش قسمته ګڼم چې دلته یم، خپل تعلیم جاری ساتلی شم او خپل خوب تعقیبولی شم. زه ډیره لیواله یم او واقعا زه ډیره خوشحاله یم.
I'm so excited and I'm very happy.
دا افغان جنا چې په افغانستان کې د طب زده کړې نیمګړی پاتې شوی وي، وایي په افغانستان کې خلک خپل میرمنې سړو ډاکټرانو ته د علاج لپاره نه ورولي، نو ځکه دوی غوښتل چې ډاکټرانی شي، خو طالبانو دوی پرې نه ښودلې چې خپلې زده کړې بشپړې کړي.
زه غواړم چې په جراحي کې تخصیص ترلاسه کړم، جراح شم. که رښتیا درته ووایم نو تا ته معلومه ده چې زه د افغانستان یم، نو په دغه هیواد کې ښځینه جراحانو ته ډېره اړتیا ده. که دې روایتي ټولنه کې یوه ښځه آپریشن ته ضرورت لري، نو که سرجن سړی وي، نو بیا د کورنۍ لخوا ځینې بندیزونه وي چې یو سړی سرجن د ښځې علاج نشي کولی. نو زما په خیال زما هیواد کې یوه ښځینه سرجنه جوړېدل زما او زما د ټولنې لپاره ګټور کېدی شي.
In my own country would be you know something which can benefit myself and also my society.
دا افغان جنا وايي ډیر خوشاله دي چې په سکاټلند کې بیا خپل زده کړې پیلوي.
I'm so happy and I'm so glad.
زه ډیره زیاته خوشاله یم او زه خوښ یم چې زه بیا خپل زده کړې پیلول شم، ځکه ډاکټره جوړېدل زما ارمان دی.
Because becoming a doctor is my dream.
البته په سکاټلند کې د طب زده کړې ترلاسه کوونکې افغاني جونه په افغانستان کې دننه جینکو باندې غږ کوي چې امید لاسه مو ورکوي او ډېر زر به له بندیزونو آزاد شي.
One thing I would like to say for Afghan girls.
زه افغان جنو ته یو خبره کول غواړم، او هغه دا ده چې مهرباني وکړئ، خوشبینه اوسئ، خپل اعتماد او امید له لاسه مه ورکوئ، او چې څومره زیات ممکنه وي خپل خوب تعقیب کړئ. تاسو اوس خپله مطالعه کولی شئ او یو څه تفریح کولی شئ، لکه د ژوند د مهارتونو روزنه ترلاسه کولی شئ، او یا په کور دننه نور څه کولی شئ. بس خوشبینه اوسئ، او زما په خیال دا حالات موقتی دي، دا به بدلیږي، او یوه ورځ به موږ روښانه او پرامنه افغانستان وینو. او زه پوره باور لرم چې یو ورځ به موږ ووینو چې ټولې انجونه ټولې ښځې به تعلیم او کار کولی شي، او باید موږ خوشبینه اوسو چې موږ به یو روښانه افغانستان ولرو، او دا نږدې ده.
طالبانو پر افغانستان تر واکمنیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د جنو پر تعلیم او همداراس په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي. ښځو ته د جبري مخ پټولو امر هم شوی، بلکې طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې یې ښځو ته حقونه ورکړي دي، او دا چې هغوی ته د تعلیم او کار د اجازه پر میکانیزم کار کوي.
اوریدونکو کتونکو، تاسو دغه رپورټ واوریدو او وکته چې دغه راز څنګه دغه جنکۍ زده کوونکې د دوی خواهش دی چې په خپل هواد کې د خپل هواد د خزو ته د غوی د علاج وکي، د غوی خدمت وکي د خپل ټولنې، او دوی دغه امید هم لري. خالد کتا سي دغه ریپورت اوریدلې وی دي کې غا جنکی و چې ډیر زر ده چې افغانستان کې بدلون راشي، او دغه حالت چې کم وسته د موقتی دي د تل پاتې نه دي. څومره دغه سره اتفاق کوي یو دومه دا خبره چې څنګه دغه تاوان عدالت څنګه کېدی شي، دا کم تاوان چې د څو کالو کې وشو؟
مومن صاحب، یقینا که خو موږ ګورو چې افغان پیغلې یا افغان ځوانانو ته په نورو هیوادونو کې د زده کړو موقع برابرېږي، نو یقینا انسان ښه احساس کوي. خو ورسره ورسره د افغان احساس دا هم چې هیواد کې هغه تشه چې د دوی د هیواد پرېښودو څخه وروسته راپیدا کېږي، دا هیڅوک نشي ډکولی. او دا د هیواد هغه کریم دي، هغه بهترین مغزونه دي، هغه ځوان استعدادونه دي چې دوی په ډېرو فیلډونو او په ډېرو کارونو کې کولی شي هیواد ته کار وکړي. نو په کابل کې په افغانستان کې اوسنی حاکم رژیم دغې خبرې ته فکر ونه کړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به بیا ولس د دوو آپشنونو سره مخ یو. هغه به یو دای چې یا به سټارویشن وي، دولتي به خلک مري، او یا به مایګریشن کې هیواد به پرېږدي. ځکه چې هېڅ افغان پلار دې ته نه دی آماده چې هغه د خپلو لورګانو د تعلیم په سر یو سودا وکړي، هغه دې غلی پاتې شي یو کال دوه کال درې کال. حکومت تر اوسه وایي چې طرحه جوړه نه شوه. نو که دا حالت روان وي، زه فکر کوم دا مونږه یو ډېر تاریخ مستقبل خواته بیایي. په اوسني حاکم نظام باندې دا غږ بارها مونږ کړی دی، او بیا هم کوو چې د نجونو د تعلیم سره باید دوی غرضونه لري. ځکه چې دا یو هیواد نیمه آبادي ده، او که تاسو نجونه زده کړو ته نه پرېږدئ، نو همدغه خلک دي چې بیا وروسته به دا قابله ګانی، دا به نرسانی، دا به ډاکترانی. په دې درې کالو کې په افغانستان کې نوي ډاکترانی، نوي معلمانې، نوي پروفیسرانی هیڅ تولید نشوي یا پیدا نشوي، بلکې اشته چې وي هغه هیواد پرې خودو تار شوي. نو دا هغه تشه ده چې دا په راتلونکي لسل کالو کې بیا نشي جبرانېدلی، او دا ډېره لویه سایه ده.
سمه خالد، اوس همدې ته راځو چې تاسو څه قسمه زده کړې وکړې د ملبورن پوهنتون څخه، او مننه به وي
مومن صاحب. زه چې کله آسٹریلیا ته راغلم، نو ما د آسٹریلیا ډیری پوهنتونونو ته ایمیلونه وکړه، ما اپلای وکړه. نو یوازینی یو پوهنتون یونیورسٹی آف میلبرن چې په هغه آسٹریلیا کې ډیر مشهور دی، ما ډیری ملګرو چې هلکه ډیر جیک ټوک موه و به نه شي. خمال خیر، خپل بخت به امتحان به ورکړو. خوشبخت انا الحمدلله، په دې خبره ډیر زیات خوشحاله یم چې ما د میلبرن پوهنتون څخه په نړیوالو اړیکو کې ماسټري وکړه. زما د دغه سبجیکټ یا د دغه فیلډ انتخابول یوازینی مفهوم دا و چې افغانستان بالخصوص د نړیوالو سیاستونو قربانی ګرځېدلې ده، او همیشه موږ د افغانستان په اړه باندې چې کله ګورو نو نړیوال اکسپرټس راځي. په ځای د دې چې موږ خپل خلک راشي، موږ نړۍ د معتبر پوهنتونونو څخه زده کړې وکړو، بیا موږ په خپله غمیزه، په خپلو حالاتو، خپله وغږېږو، خپله پالیسۍ په خپله جوړ کړو. زموږ غرب ته سترګې نه چې تاسو راشئ، موږ ته حکومتونه جوړ کړئ، موږ ته حکومتونه ړنګ کړئ. نو ما په نړیوالو اړیکو کې خپله ماسټري واخیستله، او ډېر زیات خوشحاله یم. او اوس مهال زما اراده ده چې زه دلته په پوهنتون کې د خپل تدریس یا نوسازۍ هغه لړۍ پیل کړم چې هغې دپاره تر څه حده زما هغه کارونه پر مخ تللي دي. خو بیا هم زه دلته دغه تشه احساس کوم. ما بل ورځ هم په خپل کور کې ویلي چې زه کولی شم که کار په افغانستان کې حالات داسې سازگار وي چې ما خپل هیوادوالو ته د خپل خدمت ورکولی شوې، او ما د خپل وس هغه کار کولی شوې، پر ځای د دې چې زه په یو بل هیواد کې اوسېږم او زه دلته کار کوم. نو
بالکل منګه هغه خالد هم یاد شي چې په ملي ټلویزیون کې او په سوشل میډیا کې براته د پروګرام نه مخکې، د پروګرام نه پس، او ډیر بزیات خوشاله. مطلب زما خبره ده چې خالد په خپل هواد کې هم ډیر خوشاله، خو حالات دې زیات را ورسو.
بالکل مومن صاحب، او بل دا و چې موږ هر ورځ لیدل، موږ د هیواد ته د خپلې وسې کار کوو، د کار ثمره مو بیرته لیدل. لکه زه افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې نو ما به چې یو گزارش جوړ کړو، نو هغه به آنلاین لاړه اکسپرینر و، نو به ما ولیده د هغې کتونکي اولیدونکي په ملیئنس کې چې کړو، نو زه به ډېر زیات خوشحاله شوم چې ګوره زما یو کار و، موږ یو گزارش جوړ کړو، هغې یو امپیکټ درلودلو. نو نن هغه خالیګا شوه، هغه استعدادونه چې چا سکریپ لیکلی شو، چا شاعري کولی شو، څوک هنرمند و، څوک یو ښه نطاقو، دا ټول هیواد لرې لاړل، او دوی په خپل مسلکونو کې اوس بد وختانه ډېری خلکو ته هغه مواقع نشته چې هغوی کار وکړي. زه وخته کوشش کوم چې د خپل هیواد په حالاتو د نړیوالو اړیکو سره بالخصوص د آسټرالیا مطبوعاتو سره وغږېږم، او په هغه حالاتو رڼا واچوم، نړۍ ته یو حقیقي انځور وښیم چې زما ولس او زموږ خلک د دغه مشکلاتو څخه تېرېږي.
سمه، او زه پروفیسر صاحب ته خواست کوم چې د خالد امیری چې کوم یو کلیپ دی د ویډیو هغه د څنګه د استرالیا یا نورو نړیوالو رسنیو باندې د افغانستان غږ پورته کوي نو هغه هم هغه کې خلکو ته وښي نو مننه به وي. خالد اوس تاسو نه اخري پوښتنه هم دغه ده چې ما ته خو داسې ښکاري چې تاسو په هیواد دننه کم کار کوو که څه هم تاسو وایي چې هغه ډېر د ارزښت وړو خو بهر چې کوئ نو هغه هم څه کم نه دی زما په خیال کې. څنګه
زه فکر کوم چې د خپل وسې کار دی زه د په دې سره نشم غږېدلی چې څومره امپیکټ لري دا کار خو هغه انټرنل سټیسفیکشن یا د داخلي د وجدان او د روح او د نفس او د مضبوط اطمینان چې یو اچ په کابل کې کوم وو هغه زه فکر کوم په دې هېوادونو کې نشته دی ځکه چې ته خپل وطن کې کار کې سار وظیفې ته لاړ شي بېرته د خپلې دندې را شي خپلې کورنۍ سره د ماماګانو سره یې کاکاګانو سره یې خپل نیا وګوري تګ راتګ یې هغې شي نه موږ ډېر بې برخې شوي یو او هغه ډېر سخت دی چې هغه جبران شي. خو بیا هم نومیدی نه ده پکار همت نه دی بیلل پکار که حالات تر څنګه سخت دي خیر د وطن به بیا رڼا راشي او موږ ټول به دیتا دا موقع به موږ ته وي چې لاړ شو خپل هیواد ته خپل خلکو ته بیا کار وکړو.
نړۍ مننه ستاسو نه خالد میری صاحب زلم غواړي تاسو نورې هم خبرې وکړو خو زموږ دغه لومبۍ برخه پای ته رسیږي. یو جهان مننه ستاسو نه د وخت را کولو خو وختونه او نورې بریاوې ته غواړم.
ډیره مننه محمد صاحب ډیر خوشاله شوم د ویاړې ساسو ستاسو سره وغږېدم کورم ودان
وختونه نړۍ مننه ستاسو نه. اردوونکو دا موږ سره خالد میری له میلبرن د استرالیا او تاسو له دوی خبرې واورېدي دا زده کوونکی دی دغه سی بیا د کډوالو لپاره اهم مبارزه کوي دوی ماسټری ترلاسه کړه په وروستیو کې په نړیوالو اړیکو کې د میلبرن پوهنتون څخه او موږ لږ شیبه کې ورزو نومان خان ته بلکې نومان خان سټوډیو ته راولو خو دلته کې یو سندره تاسو ووري تاغې پورې به نومان خان هم سټوډیو ته راغلي نو هغوی سره په سټوډیو دننه خبرې کوو.
Thank you.
مشال ریډیو ځوانانو غږ خبرونه د وخت اسې په مشال ریډیو باندې اوري، د مشال ریډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. تاسو کوربه سره الله مومند او موږ سره نومان خان راغلی. نومان خان د باجوړ نه پېښور، پېښور نه اسلام آباد او بیا ډنمارک ته او اوس پراګ ته راغلی دوه ورځې کېږي. نو له دوی سره خبرې کوو، د دوی په زده کړو باندې او د دوی په راتلونکو پلانونو باندې. نو نومان خان ستړي مشي، نړۍ مننه وخت مو راویستو د سټوډیو ته رالی.
السلام علیکم اسماعیل مومن صاحب، تاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ ته دعوت راکو دلته سټوډیم ته راوبلو، او امید لرم چې تاسو بخیر وئ. تاسو کتونکو ته اوریدونکو ته غوتم سلام،
ډیر زیات هم مننه. او نومان کدی مایک تنیزدې شي نو دغه بم نور هم خوش تاسو نومان دار ته وای چې امید چرته سوچ کې ستا دا و چې زبې ورځ بناستې ما په پراک کې او ګپ شپې به لګو داسې به خبرې کو کنه.
د نن یو درې سلور کاله مخکې امید مې پیدا شوی چې زم به خدای نه تر مخ کې نه امید او چې کم وخت زمونږ ژوند با جوړ کیو، بیا چې کم حالات رال، بیا مونږ د یو زینا بل زی تک لاړو، دا سوچ خو چرته پیدا کې دوم نه چې دسی بلاړ شو، دسی خپل زندگی کې به یو دسی موکم وینو، خو حالات هم د حالات ته جوړ کو او دل تراب نو
امید د څنګه پیدا شو، هغه پوینټس وو، هغه ټرننګ پوینټس وو.
بنیادی چې کله یو خود حالات سره با جوړ کې چې کله اپریشن شروع شو، نو هغه زمونږ په ذهنونو باندې خاص کر چې واړم یو او د خپل کور چې کله سړی پریدي بل طرف ته لاړ شي په ذهن باندې ډېر زیات افیکټ کوي. هغه چې کله لږ لږ ځوانتوب طرف ته راتلو، نو په دې ذهن کې مې یو سوالونه پیدا شول چې زمونږ په دې سیمه کې داسې جنگونه ولې دي، ولې مونږ خپل کورونه په داسې ماشوموالو کې پرېخوستل او بهر راووتو. دا سوالونه چې دې زما په ذهن کې نور هم یو داسې کور جوړ کو چې مطلب د خپل خلکو لپاره س اواز چتول پکار دي. او بیا زما ذهن چې کوم جرنالیزم طرف ته تلو، آیا په دې معنی مطلب زکارو کوم جرنالیزم کې خپل یو نوم یا په دې خپل سبق په دې کې وایم. بیا چې کله اسلام آباد ته رالو، اسلام آباد کې ما په هندون کې ایڈمیشن کله واخستو او ما ګریجویشن دا غزینه وکړو. ګریجویشن نه بعد ګریجویشن دوران کې ماته دا داسې ښکاره شو چې پاکستان کې جرنلزم هم ډېر په مشکله باندې کېږي. نو بیا زما ذهن ته دا سوال نه رال چې آیا ماته پکار دي چې بهر هم لاړ شم، اکسپلور هم کم، نوې سمې زده کم. نو فرسټ ایئر چې کله ما ټرای وکم په هغه کې زه ریجیکټ شوم، او خاص کر دا کم پروګرام کې زه راغلم، ریسپونډر جرنلزم پروګرام، ډېر یو ښه پروګرام دی او ډریم پروګرام و زما. نو فرسټ ایئر کې چې ما کله ریجیکشن ماته ملاو شو، داغې نه بعد دوباره ما ٹرائی وکا، او په سیکنډ ایئر کې 2023 کې زما سلیکشن وشو او فرسٹ ایئر ڈینمارک وشو، اوس الحمدللہ چیک ریپبلک.
ځوانانو ته څه وایي دا وخت تاسو ګوري، تاسو اوري په باجوړ کې هم کېدی شي، تاسو خپل خپلوان دا وخت تاسو اوري، نو هغه ته څه وایي چې د دریو کالو کې یا دوو کالو کې تاسو پروس کال غلی بنا غلی؟
جی بالکل.
په دې دوو کالو کې تاسو څه داسې ولیدل او څه خبر شو چې ژوند څنګه دی چې هغه په مخکې کلونو کې مخکې وختونو کې تاسو نه ولیدلې؟
که د یورپ سره مونږ موازنه وکړو، د خپل وطن چې کملته زمونږ ژوندو او د دې ژوندو په بنیادی توګه ډېر زیات فرق دی، لګ نه دی ډېر زیات دی. بنیادی حقوق یعنی که زه دا ووایم غلطه به نه وي چې ما ته په یورپ کې هغه پروټیکشن حاصل دی کوم چې ما ته په خپل ریاست کې نشته دی. ما ته په یورپ کې هغه سہولیات حاصل دی چې کوم ما ته په خپل ریاست کې نشته دی. نو دا یو غټه خبره ده. هغه ریاست چې کوم زمونږ مینه هم ورسره ده، په کوم چې مونږه ویاړ هم کوو او په کوم کې چې مونږه فخر هم پې کوو، په هغه ریاست کې هغه بنیادی شینه چې کم ځوانانو ته نه وي، نو داغو په ذهن کې مختلف سوالونه هم راځي او مختلف داسې د دې یو مثال هم تاسو له درکم چې د نن سبا په دې دوه کالو کې تاسو د انډیکس چې کوي د سټوډنټانو، هغې راوتل دا غزینه غواړي. هغه سټوډنټان چې کم سکلفل دي، کوم سره هنر ورسره دی، هغه په هغه وطن کې استعمالېدو نه علاوه دا غزینه منډه کوي، بهر یورپ طرف ته را روان دي. او د دې بنیادی وجه هم دا ده چې هلته نه تا ته هغه اپورچونیټیز شته، کوم اپورچونیټیز تا ته دلته ملاویږي، هغه پروټیکشن هم تا ته نشته دی چې کوم پروټیکشن هغه ته دلته ملاویږي. هغه شانته سکلز چې کوم د هغو اویل کول پکار دي، هلته فضول لاړ شي او دلته هغه اویل کوي. نو ځوانان چې کوم دي، هغو ته هم دا پیغام مطلب زما په ذهن چې مطلب یو زما غونته سټوډنټ چې کوم د باجوړ د هغه پاسمانده علاقې نه دلته راتلی شي، حل تنور انداز ځوانان دي چې مطلب خپل مهنت کوي خپل هارد ورک کوي او هغه هم دا غواړي چې داسې مونږ هم څه کول شو مطلب هغه ته هغه لار
نه چې دغه کتونکي اوریدونکي به غواړي چې دوی ته معلومه شي چې په دې غیر قانوني لارو یورپ ته امریکا ته تګ دا څومره ګران دی، د دې پرتله بیا په سکالرشپ باندې راتلل څومره اسان دي او دلته بیا عزت څومره دی، دلته کې بیا تاسو ته سہولیات بیا څومره دي، نو که په دغه هم لګرڼا واچوئ مننه به وي.
اگزیکټلی د سټوډنټانو لپاره خاص کر نن سبا خو ډېر زیات آسان دي که څوک هم هغه سټوډنټان چې کوم ګریجویشن کړی خاص کر او هغه هم بیا په هغه غلط لارو باندې راځي کوم مونږ ورته مطلب غیر قانوني طور باندې، نو هغه ځان سره ظلم کوي. مختلف اسکالرشپ شته دی د سټوډنټانو لپاره د هغو په فیلډ کې هر قسمه فیلډ کې، ون ډاکټر دی، جرنلسټ دی، نور انوایرمنټل سره تعلق دا غوډه بے انتہا اسکالرشپ شته دی او دې لپاره اپلای کول مطلب هغه سکل تاسو ته پکار دی چې مطلب بیسک ریډ کول دی چې هغه ریډ تاسو صحیح طریقې سره وشي، هغه مطلب تاسو ته هغه میتھڈ معلوم شي بیسکلی، نو ایجنٹ ته ضرورت شته دی نه بل چا ته ضرورت شته دی چې تاسو په هغه باندې پیسې ضایع کوي، صرف او صرف هغه ته لږ ټایم ورکوي. زما ایگزامپل ون ایئر ما د خپل ٹرائی وکړه، په هغه کې زه کامیاب نه شوم خو ماته هغه ایکسپیرینس ملاو شو. سیکنډ ایئر دپاره زه د هغې سره په تیارۍ مرالم چې کوم شیونه ماته پکار دي، د نورو سټوډنټانو سره چې کوم راغلي د هغو سره رابطه کولی شي چې هغې څنګه دلته راتلی شي، د هغو د ایکسپیرینس نه فائده اخیستل پکار دي هغو ته. نو ډېر آسانه ده ځوانانو ته کوم چې ګریجویشن کړی دی هغې غیر قانوني طور چې راځي ځان سره ظلم کوي او اسکالرشپ ډېر زیات شته دی خو
ریڈیو بانی اور فیس بک اور یوٹیوب بانی گورے منگ سر نعمان خان دے دبا جوڑ او ہوئی رغلی دی دبا جوڑ نا دلتا یورپ تھا او اول پر ڈینمارک کے زکڑے وکڑے اس دل تک رغلی پراگ تھا نو ردوی سر نور ہم خبر کو او تاسو هم د دوی نه کڅه پښتنه لري چې څنګه دوی تاسو سره معلومات شریکول شي، که پرسک تاسو هم غواړي چې دوی په شان تکي دلته راشي موږ سره یو اردن کې هم دې نومان دوی ته ورزو چې دوی څه پښتنه لري سړي مشي څوک خبرې کوي د کم جره.
سلامونه ستړي مشي مومن صاحب، اول خو په پښتنه مینا سلامونه تاسو ته، تاسو پروډوسر میلاد صاحب ته او درون ملما نومان جان ته په سټوډیو کې په خیر علي وایي تاسو کو چې خوې او خو پر ول تلکني.
وعليكم السلام، ډېر زیات مننه بابر افتخار د شمالي وزیرستان په خیر او ډېر زیات وبخې اغه استاد غغناوري څه پښتنه لري.
ډېر مننه مومن صاحب، بالکل خوشاله شوم په نومان باندې بیا په شمول چې زمونږ د قبایلو هغه سیمې سره دی چې تل شاته پاتې شوي دي. ډېر په خوشاله شوم چې تاسو سره په سټوډیو کې دی، یقیني ډېر فخر پې کوم، ویاړ پې کوم په تاسو ځوانانو باندې چې زمونږ د قبایلو نمایندګي کوي د پراګ په سټوډیو کې. تپوس به خو درې ځنه وکړم مومن صاحب، ړومبې ده چې ده سره سپورټ مرسته چا وه چې نومان د پراګ سټوډیو ته ورسېده، د مومن صاحب سره نن نیغ په نیغ خبرې کوي، هغه چا مرسته ورسره وکړه. بل دغه تپوس چې د پاکستان او د بهر هیواد کې چې کوم زده کړې کیږي څومره فرق دی پکې، آیا پاکستان کې هیڅ زده کړې کیږي که بهر ملکي ځوانان ولې بهر ملک سي، آیا شاته علتونه سړي. اخیری لاست کوېسچن دغه دی چې د دغه خلکو سره ځان کمپیر کړی دی، آیا موږ څومره پاتې شوی دغه خلک نه، آیا دغه خلک ته زیاته توجه ورکوي کنه، نور شاته علتونه دي، موږ خپل ځان ولې نه کمپیر کوو، موږ په جنگونو کې وخت تیر کړی شاته علتونه څه کې دي.
ډیر زیاته مننه، ډیر ښه پښتنه مو کړی بابر افتخار نړۍ، مننه ستاسو نه او نو مننه کدا غ پښتنه لنډ ټو کې جواب کې مننه بوي څو تاسو جواب هم کړی. لومړی پښتنه دوی دا وکړ چې ستاسو دلته کې راتګ مطلب یورپ ته نور زده کړو کې پدې کې مهم رول لچا دی، ستاسو د کورنۍ د کمګړي دی، ستاسو والد صاحب دی، ستاسو مور دی، تر دې چا دی. او بل دوی بل دا پښتنه هم وکړه چې دا څنګه پرتله کوي، څنګه کمپیریزن کوي دلته کې چې کمې زده کړې دي او په هیواد کې چې دي دوی څه دا څنګه پرتله کوي. او درېمه پښتنه دوی دا وکړه چې وجوهات څه دي تاسو ولې هیواد پرې خو ده.
اولنې چې کوم د دیو سوال دی، ظاهره خبره ده مور پلار دواګانې نه بغیر خو سم نه کیږي. بیسک رول زما د کم سوشل ګیدرینګ دی د ملګرو د هغو دی بیسیکلی د هغو په سرکل کې داسې اوسېږي نو د هغو نه ماته ډېر انفارمیشن ملاو شو د هغې د وجې بیا المونای چې کوم د دې پروګرام هغو سره زما رابطه وي نو بیسیکلی هغو زیات رول
لکه په فیسبوک او ټویټر باندې خملګری په کار دی
او فائدہ مند ملګری په کار دی مطلب چې هغه تاسو هم په کار راځي او تاسو ته زده کړم کوي او تاسو دغه نه خپل ګایډنس هم والی نو بیسیکلی د دې پروګرام المونای هغو غټ کردار زما د راته کې دویم سوال چې د دې کومو چې دلته ولې رالی څه وجوهات څه کېدلی شو ما چې کله ګریجویشن وکړو زما په ذهن کې اولنی سوال دا چې اوس کول دلته څه دي د پاکستان جاب چې کوم مارکیټ وګوري هغه سټوډنټان په توک حساب سره تیاری او جاب مارکیټ بیا نشته دی د دې د وجې ډېر سټوډنټان داسې دي چې د ډپریشن شکار هم دي هغه سټرس ته هم لاړ شي هغه خپل ژوند ختمېدو طرف ته لاړ شي نو کله چې دا یو کال فیس ما تیر کو خپل محنت به هم ما جاری ساتلو کار به هم کولو خواغه شان ته ریوارډ الته ملاویږي نه نو بیسک وجه هم دا و چې مطلب په کار دادی چې نور ایکسپلوریشن وکړي او ځان لپاره نور اپورچونیټیز دغه کې او بخنه غواړم دریم سوال کوم
دریم دغه و چې څنګه پرته لکوي د دې زده کړې د دې نصاب سلیبس
ډیر زیات مختلف دي انتهایی ز خپل زما چې کوم کشرانو دی هغه ته هم دا وایم چې مونږ راغټ شوي په ګوټلایزیشن سیستم کې مونږ سکول ته لاړ شو پوهنتون ته مونږ ته وایي چې سهار به راشي د دیز نواله دیز پورې به یاد کې نور پوهېږي وطن کې دغه نور پوهېږي سټوډنټ یا هغه ماشوم نه چې د دې مطلب څه دی دلته چې ما کوم د سکول د کالج او ایون د یونیورسټیز د پوهنتونانو چې کوم سټوډنټانو سره کېناستم د هغو ما سټرکچر ولیدو دا ټول کنسپچوال دی دلته ماشوم د ماشوموالی نه په هغه کنسپټ باندې پوهه کوي په پریکټیکل کارونه باندې پوهه کوي تھیوریټیکل په کار دی خو مطلب چې تا ته پریکټیکل یو کار نه درځي په تھیوریټیکل باندې سم نه کیږي او زموږ پاکستان کې الټا دی سټوډنټ لاړ شي سهار سکول ته ټیچر رې ادري شابه دا ماته وایي هغه خو دې خو ګوري او کتلو کې هغه سبق دیز نظر وته خو دا شی دلته ډېر مطلب هغه ماشومانو سره چې ځان و سره کمپیر کې زمونږ نه ډېر مخ کې دي معذرت سره دا وایم ځکه زمونږ دا سکول سیستم چې کم دی په دې کې ډېر زیات فاټ دی انتهایی زیات
سم زه فکر کوم چې موږ سره بل ملماغه هم راغلی دی او نومانه په اخره کې تاسو څه پیغام لري پیغلو ځوانانو ته او بخنه غواړم چې راتلونکي لپاره څه پلان لري او که ژوند د خیر سره بیا به هم تاسو راځي لکه کې به موږ سره
ضرور ان شاء الله ځوانانو ته دا پیغام دی چې مطلب د خپل چکم کار سره تاسو محبت لري مین لري په هغه کار کې مهنت جاری ساتي په هغه کار کې ځان د لپاره اپورچونټیز هم ډېرې پیدا کیږي درته او لارې هم تاسو ته ملاويږي ډېر مننه یو جهان مننه
ستاسو مننه او زه فکر کوم کوم سره سندرې نو یو سندره به واورو او بیا راځو موږ سره حمیدالله سیال هغوی هم راغلی دي د هغوی نه هم خوندورې سندرې اورو ګپ وسه لګوو او د هغوی په کار باندې هم د هغوی سره خبرې کوو د مشال ځوانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري، او موږ سره د بلوچستان او مسلم باغ سیمی حمید الله هغوی میلمانه دي. حمید الله په خپل باندې نابینا دی، خو د نورو نابیناو لپاره مبارزه کوي. دغسې هغوی ته دوی د دوی خپله هم هنر زده دی، سندرې وایي، خو نورو کوم نابینا ماشومان دي هغوی ته هم دغه ورزده کوي. نو حمیدالله سیال صاحب، ستړي مشي او نړۍ مننه موږ ته د وخت راکولو.
سلامونه مومن صاحب ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ډیره مننه، خوشاله اوسې چې ماته مو وخت راکړي.
ستاسو نه مننه سیال صاحب. مونږ په تاسو باندې یو راپور هم لرو، خو زه غواړم چې هم تاسو سره لومبه په دغه خبرې وکړو چې ستاسو دغه مبارزه هغه د کله نه تاسو پیل کړې ده، او کوم ځای ته مو رسوله په خاص توګه، که دغه د نابینو لپاره څه تاسو څه کوئ، که دغه باندې لږ رڼا واچوئ، مننه به وي.
ډېره مننه حکومت صاحب. زه چې کله په 2000 کې نابینا شوم، زه په لسم ټولګي کې وم، په لسم سنف کې وم. دا هغه پس بیا ما بیرته د نابیناو په ادارو کې په خپله تعلیم مو وکړې. اف اے مو وکړه، بی اے مو وکړې، ایم اے پښتو ګولډ میډلسټ یم د پټي پوهنتون زه، او پښتو کې مې ایم فیل کړی دی. دا هغه پس چې بیا ما د کمیشن تیاری وکړه، کمیشن هغه کې په سپیشل ایجوکیشن کې افسر ولګېدم. ما چې دلته وکړو دلته مازوران ډېر در پدل، بیا خاص زموږ د جنوبي پښتونخوا او د نوري پښتونخوا نابینایان. د هغو دپاره بیا ما د یو تنظیم یا د سازمان بنسټ کېښوئ، د ژغ اسوسیشن په نامه. بیا یعنی دا دوه کاله کېږي ما د دوی دپاره کار شروع کړی دی. په دې کې زه بریل ورشوم، دا کوم د ټکو حساب دی، د بریل سیستم دغه ورشوم، د انګریزي او د اردو بریل، او د کمپیوټر کلاسونه ورته د کوم چې کوم نابینا سړی کمپیوټر څنګه استعمالوي بای کمانډ، ولې نابینا څه دی، هغه هغه نشي استعمالولی ماوس، بغیر ماوس موږ خپله بای کمانډ په کیبورډ باندې کمپیوټر استعمالو. دغه ما خپله دا کورس کړی دی، دوی تم دا ورته کوم. او د هنر لپاره هغه نابینایان چې وخت د تعلیم له دغه وتلی، وخت د تعلیم نه دی، دا هغه ته بیا دا یو سکل ور شروع کړی دی، د میوزیک میوزیک ما خپله لنیټ زده کړی دی، استاد نه لرم. نو ما سوچو په سړی د میوزیک سړی د احساس کمتری شکار کوي، دا مزدوري احساس کمتری شکار کوي. له دې مزدور انسان را ایستل چې دی یوازې لار چې دا هغه میوزیک دی، نو دوی ته مو د میوزیک کورس کړی دی. ډېر ښه دا
تاسو ډېره ښه پوښتنه، دا تاسو ډېره ښه خبره وکړه. که پرس کا نور مزدوران دا وخت احساس خبرې اوري، نو هغه ته څه وایي چې دوی خپل نړۍ، خپل دنیا هغه ذاته رنگینه کولی شي، ښکلی کولی شي، او که پرس که دوی کوشش وکړي. نو سیال صاحب په دغه هم لږ رڼا واچوو چې سیال صاحب خپل دنیا څنګه واپس رنگینه کړله، چې تاسو په 2005 کې په نابینا شوي، څه نه ویني، خو د هغې باوجود ستاسو دغه کارونه روان دي، دا څومره مهم دي د خپله باندې د نابیناو دپاره په خاص توګه؟
مومن صاحب، دا لزون د سره جنگ اول خو به معذور سړی دا وزین تھا چی منٹنی بہت یہ تیار کی تیار زما لزون د سره جنگ دی، زبون د نماز یو هیڅ وخت نه دی، زب بیا لزون د سره جنگ کومه. د خوشحال بابا خبره د کفلک د زمری په خله کې ورکا، د زمری په خله کې ما پوهه مات. نو همت به سړی دلی زمر د کوټي شاعر دی، سید خیر محمد عارف صاحب وی ژوند د ستړو دویم نوم دی، حوصله ورنه پکار ده، تر وړه خندا دي چار سم سړی مو ورکه پیږي.
ډیر ښه.
ژوند د سره سړی دا فزوند کې دا شی راځي، سړی په خپل همت کوي. دې مطلب دا نه دی چې یار زه نابینا سوم بس، یا ما پر پرېس په لاس مو پرېس وو، زه به زیاته سوال کوم د ژوند زما جنگ وبایلی نه. د ژوند سره بچان کوي ما چې کله سترګو بینایي ولاړه، بیا د خوشحال بابا دا شعر ما پر مشال ریډیو پر پښتو غوړم آشنا ریډیو هغه ټیم کې ما تازه شاعري شروع کړې ده، کاکړۍ غاړي وو یمنا سم غزل مې کړه. نو دا دوی د بخ پروانه ما د خوشحال بابا دا شعر چې ما له اشوک الله رمزي صاحب له خولې واورې، بیا مو ګرد شپه سوچ پکې وای، هغه چې زه شعر ته ورسېدم سړی ژوند سره جنگ کول، هغه دا شعر ما د ژوند یو دغه جوړ سو بدلون د دغه چې زما بیرته خپل همت شروع کړي چې شکر دی ایم فیل مو وکړی. دا بعد انشاءالله دا ایم فیل کیسې اوس چاپ ته ورغلي دي، داسې موضوع مې ښکړه چې په ټوټل پښتنو کې تر اوسه پر دې کار نه دی شوی چې د هغه دوی په پښتو ولسي ادب کښې د بلندۍ سند دقیقي او تنقیدي جګړه وایي سند ما را پیدا کړي په ولسي ادب کښې اوس اولس سند په دې اتلسم سند به انشاءالله ما زه ور ګډ کړم سمه داسې سند پرکوي د دوه نیم سوه درې سوه کاله زړه شاعري ده هغه په دا ودو کښې په هغه کښې دقیده برحال خو بیا را ځم دلته د نابیناو یا د معذورانو مسلې ته نابینا سړی یا معذوره سړی بل ژوند زها بایله نه مني جنګ به ورسره کوي ژوند به ځان ته ښکلی کولی شي هر سړی چې وغواړي نفسیاتي چې دوی په خپله سټرانګ یا زورور وي دوی په هر ماحول کښې ځان ته ځای جوړولی شي ما دا چې نابینا سوم ما زما ملګری وي سندرغاړی رحمت سرشار د هغه زما یو کوچنی کی بورډ واخیستئ ده راوړئ یعنې دا د 2008 خبره ده پر هغه ما له ځانه میوزیک زده کول اخر تر دې را ورسېدم انټرنیټ زما د رسرسۍ وسوي بیا به ما د هندوستان د پنډتیانو یو راګ ماګ پیدا کړي لیکچر به م هم پر وار ویدئ او د هغه زه به میا هغه سرونه پیدا کولو یعنې په خپله ما دا هر څه له ځانه زده کړل د میوزیک استاد ما په نړۍ کښې نشته ما په خپله زده کړې ځان بېله دنیا جوړه کړله
سمه نو کوم خیال سیال صاحب داسې شعر داسې سندره چې همدغه مزدورانو ته نابینو ته هغوی تشویق کړي بلکې عام خلک هم تشویق کړي تاسو ګوري چې بېروزګاري ده په وطن کې بدامنی ده نو داسې څه شریکول غواړي مننه به وي
پیر صاحب یو غزل در سره شریکه کړم که خیر دا د وطن حالاتو د دې غمیزه کښې بیان شوی ده موږ خو تر خدای ستا تر ځان په ژوند مو په وطن ډېره خوا بدېږي دغه به در سره شریکه کړم
ډېره زیاته مننه به وي مننه سیال صاحب
منزل لري لار ورانه زهم ستړی تم ستړی منزل لري لار ورانه زهم ستړی تم ستړی څه دې خوښه د ارمانه زهم ستړی تم ستړی منزلاری دار ورانه زهم ستړی تم ستړی ځغلوې کمی هر څومره ته به هم را سر ګرځې ځغلوې کمی هر څومره درویش وایی شم بدابی چی پر سار سر پریشتو درویش وایی شم بدابی چی پر سار سر پریشتو ای دسترو لمبو توفانا
ډېر ښه ډېر ښه سیاسب ډېر ښه ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوند یې وکړو شعر هم ښکلی ستاسې غږ هم ښکلی نړۍ مننه ستاسې نه سیال صاحب دا راته ووایي چې تاسو چې دغه کومه مبارزه کوئ په دې کې خلق تاسو سره څومره مرسته کوي ستاسو خرچه څومره ده ګټه هم څومره ده که یوازې موږ ستاسې دغه کار خبره وکړو په دغه کار کې او آیا مرستو ته اړتیا لري که څنګه
مومند صاحب اوس ګر سره له خپلو پښتنو افغانانو له ډېره بده مرغه دا خبره کوم مایوسه شوم زه که د لوړې پښتونخوا دي که د کوزې پښتونخوا دي اخله ما سره شپږ ویست زده کوم کی دی نو پدی کی د کندهار زونی سي د بامیانو د فراه د هلمند د بوري د ژوب د اندوباغ مسلمان چې ورته زیارت کوټه دې ګردو له ما سره د کوم کی ستاسو د ځله خپل جیب کومه بیخی دا وقت دومره سخت مرست تاڑتیا لرم چه دا زین کشنان دیا زپر پروری و سیجم دوی رازی لنوی کلی لسریا و لدیز دی در اتک و راتک پیچه لیا مالا جیب ورکو ولی وس نکی جوز بیخی سر خرابی و گرسر خدای لنکی چه گرسر دا اکیدمی ختم اولو تنزدی ایما ولی خرچای نسر پرکوالی ما گرد لجیب دا عرصه کردی دی کما دا موزیک انسترومنت رو تایشتی دی که ما یوا دانا کمپیوټر ورته دې نور واس منه درلودو د کمپیوټر یو ډیسکټاپ مې شته دی پاره کې او دوه دوه کښنان ته زدا دا غوړ شروع ما
ها
هغه مو ورته اوس په سامان نه پرځ اوس درې درې سټډنټ زه پر یو د برې پر دغه مخشنه ولي او کوم چې استادان دې هغه ته لس لس
ها سیال 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 صاحب تاسو غږ پرې کیږي او زه فکر کوم چې مونږ سره د تاسو یو رپورٹ ته او سلمین خپلواک هغه جوړ کړو نو که خو هم وي هغه به هم وورو څونه ممکنه وي اوریدونکو کتونکو دغه رپورٹ ووري او هم د حمید الله سیال صاحب په اړه باندې بیر ازو سره خبرې کوو
د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکی دو دیرس کرن حمید الله سیال په 2008 کال کې په یو پیښه کې د دواړو سترګو دید وبایللو خو وای همت یې ونه بایله. هغه د سیاسي، مدني او ادبي فعالیتونو ترڅنګ موسیقي هم ژغوي. دا هنر یې له چا او ولې زده کړی؟ سیال یې څه داسې ځوابوي.
د ملي ارمان شهید خبره ده، وایي د روح غذا ده، موسیقي د ژوند خبره کوي، ځکه مستي کوم مستي د ژوند خبره کوي. نو د سړی چې بناسی انسان خدای احساسات و جذبات خو لري، نو له دغه د موږ احساسات و جذبات د دې له دغه د څرګندولی د موزیک په خپله ورته کښېناستم، خپله مو زده کړی، له ځان سره ږغولی شم. موسیقي ما ته همت هم راکوي، ما ته ډېر غټ زړه راکوي چې کله زه ډېر پریشانه سم یا ډېر دغه سم، زه راسم هارمونیم ته کښېنم، له ځانه سره یې کړ ژغومې ژغومې، زما د زړه بوج یا د ذهني بوج دا ګرده ختم کړي.
د رپورٹ تاسو واورید او دغه هم د الحمدلله سیال سے پړه باندې دغه راپور و، بیا هم تاسو مچ دا دوه کاله مخکې چمتو شوی وو، نو اوس دوی غو خپل زده کړی غو بشپړ کړی هم دی د پښتو په ډګر کې، او بیا هم تاسو مچ دا رپورٹ موږ دې لپاره و چلو چې مسلم باغ کې د بلوچستان په مسلم باغ کې انټرنیټ ستونزه وي، نو دغه د وجینه څنګه تاسو وختي هم وکتل د دوی آواز پرې شو، نو موږ دغه رپورٹ د دې لپاره ساتلی و چې دا به هم تاسو سره شریکو. اوریدونکو او کتونکو موږ سره حمید الله سیال صاحب هغوی له مسلم باغ دا وختي موجود دي. خو بیا هم تاسو وایم چې ځوانانو غږ دغه خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه اسرا الله مومند او زموږ پروډوسرانو پلوشا سحاق او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي. د الله په امان. ښه وختونه.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه،
په یوه بجا
سندری جادوګری،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په پنځو بجو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیبولائی سی.
مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.